بلې سېتامي اباس تاسو ستړي مشه یو بل خبرونه پیل شو تر نه بجو دوام کوي په دې خبرونه کې د افغان ولسمشر د ورستې او څرګندونو له حاله خبريږي چې هند ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې کړی دی افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان سنځي باید خبرو لاله هوار شي دغه راز افغانستان د کارګرانو اتحادی مسولین بیا خبرداری ورکوي چې په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي او همدا علت دی چې نن بیکاري اوج ته رسېدلې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند لري ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه اجرایی رئیس عبدالله د ناټو عمومي قماندان سره دا مسله وڅیړله چې څرنګه کیدای شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونه ته وسپاري او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي پورا خبرونه واوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند لري ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه په نوې دیلی کې تیر ورځ اشرف غنی د کابل پر لور تر رواني دوه مخکې خبري اعلان ته ویل چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو لاله هواري شي دا وایي هغه صلاحیتونه چې موږ لرو د نفاق او حکومت کولو وسیله نه ده بلکې د اتحاد او یووالي وسیله ده نو که چیرته نارضایتي وي اخر ځای د خبرو میز دی اشرف غنی ویل چې لاغو سره چې د افغانستان ندی د افغانستان د سیاسي چوکاټ دننه معامله ممکنه نه ده د هند سفر په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی د هند له جمهور رئیس پرانب مکرجي صدر اعظم نریندرا مودي د هند کانګرس د ګوند له مشر سونیا ګاندي او دغه هیواد د بهرنیو چارو دفاع سوداګرۍ او صنایعو او روغتیا له وزیرانو او د هند سوداګرۍ او صنایعو د خونې له غړو سره وکتل د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمپل سره دا مسله وڅیړله چې څرنګه کیدای شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري د ناټو عمومي قماندان تیره ورځ په کابل کې په سپیدار ماڼۍ کې له اجرایی رئیس سره د خبرو پر مهال ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیا شوي او له وسلوالو مخالفانو سره د جګړې او د هغوی د مخنیوي وړتیا لري عبدالله د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناټو د هڅو مننه وکړه اجرایی رئیس بیا وویل چې پر دې به سلا مشوره وکړي چې څرنګه د ناټو لشته پوځي مرکزونه او کمپونه افغان ځواکونه کار واخلي او څرنګه افغان دولت ته وسپارل شي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي دي د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
هر چیزی که تهدید وی زمونږ او سوال یاړل په ځال کې دی او وی ماهو او نابود کړي
دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تیرونی وسلوالو طالبانو ویلي و چې پسلنی عملیات پیلوي دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر کال هم د خیبر په نوم د عملیاتو اعلان کړی و او سا کال افغان ځواکونه تر پخوا پیاوړي شوي دي او د یاغیانو د ځپلو توان لري او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي محمد جواد ظریف ویل په دې خبرو کې به د امریکا بریتانیا فرانسې روسیې چین او جرمني د بهرنیو چارو وزیران او مرستیالان له ایراني اړخ سره خبرې وکړي جواد ظریف ویل دا وایي یو شمېر لفظي مشکلات شته چې له ټولو موضوعاتو سره ارتباط لري فکر نه کوم چې د حل وړ نه وي زما په باور دغه مسایل کیدیشی او فکر کوم حل بشي جواد ظریف دا خبره تیره ورځ په نیویارک کې د اویایوم او میلادي کلونو د اټومي پراختیا د مخنیوي تړون ته د بیا کتنې د کانفرنس ترڅنګ وکړي د ایران د اټومي لانجې پر سر د توافق لپاره د جون دیر شمه د ضرب العجل په توګه ټاکل شوې ده د امریکا سنا جرګې پرون هغه مسوده رد کړه چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو لرې کېدل له دې سره تړي چې ولسمشر بارک اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي د تروریزم ضد دغه مسوده د 450 مخالفو او 540 موافق رایې سره رد شوه تر دې یوه ورځ وړاندې سنا یوه بله مسوده هم رد کړې وه چې مخی لیران سر هر موافقه باید د سنا د دوه دریم برخی غړو لخوا تایید شي. د سنا د بهرانو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر وویل دغه په اصطلاح د زهرو جام تعدیلات به د سنا په وړاندې پراته قوانین له خطر سره مخامخ کړي او کانګرس ته به د دې صلاحیت ورکړي چې لیران سره پر هرې ترلاسه شوې موافقې غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېنوي. دا مسله د امریکا او ایران د چارواکو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې په غونډه کې مطرح شوې ده. ایران په یمن کې د حوثي شیعه ډلې ملاتړ ګڼل کېږي چې په مې میاشت کې د یمن پلازمینه سنا تر کنټرول لاندې راوستې او په هیواد کې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. له هغه وروسته دغې ډلې جنوب لور ته پرمختګ کړی چې دا مسله د دې سبب شوې چې سعودي عربستان یې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې دا تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې ایران د پر حوثي اغیانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی دې د خبرو میز ته تشویق کړي. د جاپان صدر اعظم د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایانو له امله خواشیني څرګنده کړه. د شینزو آبی هرکلی تېره ورځ د کانګرس له لوري وشو. که څه هم د جاپان صدر اعظم د خبرو په وخت د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکایانو قربانۍ یاد کړې، خو هغو تیریو ته یې اشاره ونه کړه چې هغه مهال جاپاني پوځیانو په لسګونو زره آسیایي ښځو کړې وې. خو شینزو آبی پر دوهمې نړیوالې جګړې سخته پښیماني څرګنده کړه. دا لومړی ځل دی چې د جاپاني صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 5000 زیات شو. د نیپال د اطلاعاتو وزیر تیره ورځ د قربانیانو د تازه شمیرې په اړه خبریالانو ته په کارمندو کې وویل دا وایي تر اوسه یعنې د ورځې تر 3 بجو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې زموږ 15,010 ورونو او خویندو خپل ژوند له لاسه ورکړی. همداراز زموږ د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې 10,226 تنه ټپیان شوي دي. د نیپال په مرکز کټمندو شاوخوا سیمو کې د شنبې په ورځ زلزله وشوه. ملګري ملتونه وایي چې د زرګونو تلفاتو ترڅنګ د دې زلزلې له امله شاوخوا 8 میلیونه کسان زیانمن شوي دي. ویل کېږي چې 1.5 میلیون کسان سمدستي ډوډۍ، دستکا، کوبه، دوا او خیمو ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وویل چې په بلاروس کې باید د ټولو یهودانو څارنه وشي. لوکاشینکا دا خبرې تېره ورځ ملت ته تر خپلې کلنۍ وینا وروسته وکړې او د بلاروس د انټرنټ په ستر چمتو کوونکي یوری سیسر انتقاد وکړ او وویل ما یو کال مخکې غوښتي وو چې په بلاروس کې د ټولو یهودانو نظارت وکړي. لوکاشینکا بیا سیسر ته اشاره وکړه او وویل موږ تر اوسه نه یو توانېدلې چې دا سړی عادي کړو. سیسر له امستردام څخه په ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې دی نه پوهېږي چې د یهودانو له عادي کېدو څخه مطلب څه دی. یهودان سازمان نه دی. لوکاشینکا پخوا هم د یهودانو پر ضد خبرې کړې وې. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظه ازادي راډیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني.
We've shown through the formation of the government of national unity that we strive for an inclusive policy, not one of exclusion.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تېرو څه باندې 14 کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په هیواد کې اوج ته رسېدلې.
نن کار نشته، هغه کارونه چې وو هغه خلاص کړو. په 14 کلو کې فابریکې وتړلې شوې، تصدیګانې وتړلې شوې، 30,000 کارګران چې هلته کار کوي هغه مزګار شول.
د فرخوندې د قتل مسله مو هم څېړلې. مسؤولین وایي چې عاملین به د راتلونکې شنبې په ورځ محاکمه شي. او د جون په شیبو 19 پروګرام کې په نورستان کې د واده د دود دستور مسله څېړل شوې.
یو لنګ غواده بستری دی زر دی تر وړوکې یو پیالی پوری پلار ټول تهیا کړی وي او عادي کور د پاره هغه د نوې سره وړل کېږي د زوم کرا.
د ژوند په شیبو کې د پروګرام ترڅنګ د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته. اشرف غني د هند سفر پر وروستۍ ورځ همداراز وویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. بل لور ته اشرف غني هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. د دې څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر د هند د درې ورځني رسمي سفر په پای کې په نوي ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غني تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوي ډیلي کې خبریالانو ته وویل
is a political reason
har aga chuk chiz mujl qanuni hukumat sara da siyasi dalil la kabala muwafiq nawi bayd la siyasi lari rawdan dishi da da zaq mawzuna da da hatmi da mujda masala da afghanistan da mili wahdat da hukumat da juri dola lari sargand da kade da che mujda wa hamashmul siyasat palawi kaw aw da has tarafdar nayu
policy not one of exclusion
ashraf ghani ziyatakra che da har ikhtilaf pai khabari di د خبرو لالارې قضیه چړل کیږي او نتیجه اخیستل کیږي. خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده.
What's the difference between the Taliban and the international networks of terror? The latter
د طالبانو او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر پڅ کې دی. د غوړستۍ یو زموږ پراتونکو پالیسۍ کې ځای نه لري. کچرته دوی د خپل هوادو شرایط وسې شولې وي یا د نړیوالي ګډوډۍ درامن سکېدو نظر رامن سکړي وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معامله وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې ترورستي ډلې مشټول ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غني وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدر اعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غني وویل د هند خصوصي سکتور د یو کلیدي همکار په توګه کولی شي چې افغانستان په یو تولیدي مرکز بدل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو اصلاح یو مهم اصل دی او د ملي وحدت حکومت مشران باید ورته ژمن پاتې شي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو په ترڅ کې په دې هیواد کې له ترسره شوو انتخاباتو سره هم مالي مرستې کړې دي. د اجرایي ریاست مسؤلین بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر په اړه توافق شوی او ډیر ژر به اعلان شی او کمیسیون به هم په کار پیل وکړي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورت کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون را جوړېدو دا د څه باندې یو میاشت وته، خو تر اوسه یې هم کار نه دی پیل کړی او حتی د رهبرۍ په اړه یې هم د ولسمشر او اجرایي رئیس اختلافات نه دي حل شوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر همدې ستونزو ته په کتو وایي چې یاد کمیسیون باید ژر تر ژره په کار پیل وکړي او د انتخاباتو په سیستم کې بنسټیز اصلاحات راولي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د ښه والي لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کول یو اړین اقدام دی.
اټس ا نیسیسری کمپوننت ټو ریسټور ذا ترست امونګ
دا یو اړین جز دی چې د انتخاباتو پر بهیر باید د خلکو باور بیرته ژوندۍ شي او راتلونکو انتخابات د تیر په شان نه وي. زه په رښتینی توګه دواړه لوري دي ته هڅوم چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرتابه پوښتنه حل کړي. مونږ په دې کوم نظر نه لرو چې څوک باید د دې کمیسیون مشر شي، خو ښه ده چې دواړه لوري د خبرو لارې ویښي نتیجې ته ورسیږي.
ملبن وویل چې دوی به د اړتیا په صورت کې له دې کمیسیون سره تخنیکی مرسته هم وکړي. ولسمشر اشرف غنی د نوې لمریز کال په لومړیو کې د یو فرمان له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ او 15 غړي یې ورته وټاکل، خو هغه مهال اجرایی مشر عبدالله عبدالله وویل چې د کمیسیون د مشر په اړه ورسره چې د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و مشوره نه وشوه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړولو د انتخاباتو د کمیسیونونو غبرګونونه هم له ځان سره درلودل او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشرانو دا کار غیر قانوني بللی دی. په همدې حال کې د اجرایي ریاست یو ویاند آصف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر پر سر توافق شوی او ډیر ژر به رسمن اعلان او کمیسیون به کار پیل کړي.
له نیکه مرغه د خبرو له لارې هغه ملاحظات حل شوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د څرنګوالي په اړه وو. دې څوکۍ ته کس ټاکل شوی، په نږدې ورځو کې به دغه کس رسمن معرفي شي او له دې سره سم به کمیسیون خپل کار پیل کړي.
ښاغلي آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کس نوم وانخیست، خو له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یا اکسین مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشري ته ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې دوی په خپلو چارو کې اجرایي صلاحیت نه لري، خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې دا کمیسیون باید خپلواک وي او چارواکي پکې له هر ډول لاسوهنو ډډه وکړي.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
باشد. ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان پر روان سیاسي وضعیت خبرې کیږي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول او همدا علت دی چې نن ورځ بېکاري په دې هیواد کې اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان د صنفي اتحادیې د مرکزي شورا غړو پرون په کابل کې د کارګرانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړې شوې غونډه کې دغه راز پر حکومت انتقاد وکړ چې د کارګرانو ژوند ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د صنفي اتحادیو مرکزی شورا په دې نظر ده چې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره د هېواد کارګرو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته نه شو. د دې شورا غړو دا خبرې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کارګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې. د دې شورا مشر کاکوجان نیازی وویل چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې د وزګارو خلکو لپاره بنیادي کارونه ونه شول او همدا علت دی چې ورځ په ورځ په هیواد کې د وزګارو شمیر زیاتیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي دا وضعیت به په یوې لویې ستونزې واوړي.
نن کار نشته، هغه کار نه چې و هغه خلاص شو. په دیارلسو کلو کې فابریکې وتړلې شوې، تصدیګانې وتړلې شوې، څلوېښت زره کارګران چلته کار کوه هغه وزګار شول. بنیادی سرمایه گذاری و نسوا دریز را فابریکونا سلویک فیصد فعال ندی. من غالو دی دولت نا چه فابریکی جوڑی کی چه کسان که کارو کی.
پا جوڑ غونده که ده مختلف و سینفی اتحادیو پا سلگون و غڑی و گدون کرده و ویناوالو دا هم و بیل پا هیواد که نن سبا ده وزگار و شمیر سبان ده سلور میلیون و ترسیگی او هر کال د دولسم ټولګي او په لزګونو زره فارغان چی په هنتونونو تلار نمومي هم په دیش میری ورزیاتیږي. زینو کارګرانو لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې په میاشت کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او وچه ډوډۍ پرې خوړلې شي. د عبدالرحمن په نامه یو کارګر آزادی رادیو ته وویل
زه دغه دولت نه راغړم د اشرف غنی او د رئیس صاحب اجازه نه چې مونږ د ټولو کارګرانو مونږ غږ پورته کوو چې مونږ معاش لږ توجه وکړي. قیمتي زیاته سوی ده صاحب، یا واره چې مونږ وړاخلو د غوړ ته ونه رسېږو او که غوړ غوړ د وړو مونږ ته نه رسېږي. څلور زره د میاشتې کرایه ورکړم او مونږ معاش دا پنځه نیم زره په یو نیم زره په خدای مونږ ګزاره کوو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسامالدین همراه د کارګرانو ستونزې تایید کړې، خو ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو لوړولو او نورو امتیازاتو ته هڅې جاری دي.
وزارت کار امور اجتماعی من حیث یک شریک قابل اعتماد
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ساسې دی او باوري شریک په توګه له تاسو سره ولاړ دی او تل هڅه کوي چې د قانون په چوکاټ کې ستاسو ټول مادي او معنوي حقوق او امتیازات تاسو ته درکړل شي.
د کارګرانو نړیواله ورځ له نهه نوي کلونو راهیسې هر کال د مې د میاشتې په لومړۍ ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. کارپوهان وایي په افغانستان کې بیکاري په یوې لویې ستونزې اوښتې. او که دولت ورته تدابیر و ننیسی د هیواد ډیری خلک او ځوانان به یا د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي، یا به په مخدرو موادو روږد شي، او یا به په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و امردل چې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تېرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي، او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په هیواد کې اوج ته رسېدلې ده. په افغانستان کې د بیکاری د ستونزې د لرې کولو لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې یو شمیر په افغانستان کې د یو شمیر کسانو لپاره به په هیواد کې دیننه کارونه پیدا کوي، او ځینې نور به بهرنیو په تیر بیا خلیج هیوادونو ته د کار لپاره استوي.
میرویس د مکرین کې اوسېږم. وروره دغه د عربستان سعودي چې دغه خلکو ته کار زمینه مسئله دغه چې دولت مسئله ده کې ورته چې دلته یو دوه پنځه فابریکې جوړې کړي، دا وطن جوړ شي، دا خو تر څو به مونږ د خلکو د ډوډۍ خورو، تر څو به د خلکو په هغه وسوږو چې والا ودرېږه وړي عربستان ته وړي بر چېرته، تر څو به دا مسافریت دي. نه وایي د کور ګټه د لاهور ګټه ده، باید چې باید زر تر زر اقدام وکړي تر څو به دا در په درې ده د خلکو یې
دسې ده چې د عربستان په باره کې مونږ ملک عربستان سره اسلامي ملک ده، مونږ ملک ته ضرورت ده، باید غریب خلک یې عرب ته لاړ شي، کار وکړي، په حلاله مزدوري پیدا کړي. ملک کې اوس د مونږ بېروزګاري ده، کار نشته، ځوانان همدغسې تعلیم والا خلک بېکاره ګرځي. دا چې عربستان مونږ سره داسې هغه وکړي او د مونږ کاریګر هلته بوځي کار ورته ورکړي، په دې باندې مونږ خوښمن یو لاړ دشي، دا ډېر ښه کار.
افغانان چې پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، اول ته زورول کېږي چې خپل سعودي عربستان چې دا وایي چې یار دوی راشي دلته د کارونه وکړي یا به وظیفې ورته، دا خو ډېر ښه اقدام دی، دا خو ډېر ښه کار دی.
د څو تنو افغانانو نظرونه مو واورېدل. ازادي راډیو اورې. ټاکل شوی ده چې د فرخوندې د وژلو د عاملینو لومړنۍ محاکمه د شنبې په ورځ پیل شي. د کابل درېمې اوزې د ابتدایي محکمې عمومي رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې مسلې تاکید وکړ چې په دې قضیه کې به عدالت تامین کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت غواړي چې د فرخوندې په قتل کې د شپږو نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم جدي هڅې وکړي. په دې اړه ناجیه صافی تفصیلي راپورټ لري.
ورسته له هغې چې لوی سرنولی د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته ولېږله، دا مهال د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې چارواکي وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د دې قضیې د عاملینو لومړنۍ محاکمه وشي. د درېمې حوزې د محاکمو عمومي مشر قاضي صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې دغه محاکمه به علني وي او هڅه به وکړي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
کوم صورت دعوا چې ترتیب شوی په دې کې 19 نفره پولیسان د حوزې دو په شمول د عامر حوزه مدیر جنایي و افراد اشخاص مختلف د مسؤلین د حوزې پولیس او دیرش نفر مختلف خلق دی چې په دې موضوع کې متهم دي. امید لرو چې د شنبې په ورځ جلسه علنی افتتاح شي له خیره. ټول هموطنانو ته اطمینان ورکوو چې په دې موضوع کې چې څوک مستقیم یا غیر مستقیم لاس ولري، هغوی انشاءالله چې مونږ د قانون منګلو ته سپارو.
نوموړي همدارنګه وویل د هغو حکومتي کسانو نومونه به هم افشا کړي چې د فرخوندې د وژلو پر مهال یې بېغوري کړي. ښاغلي مجددي تر دې مخکې ویلي چې د فرخوندې په دوسیه کې موظف سرنوال د یو شمېر کسانو په برخه کې مصلحتونه په پام کې نیولې دي. لوی سرنوالۍ د دوشنبې په ورځ د فرخوندې د وژنې په پېښه کې د ښکېلو 9 کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته ولېږلې. د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې تر شا سیاسي انګیزه باید یوې خواته شي او د پیخي اصلي عاملین ونیول شي.
پنځه شپږ نفره چې مستقیم په قتل کې لاس درلوده اوس پټ شوي دي، مخفي دي. موږ باید هغه سیاسي انګیزه چې دې قتل شاته پټه پاتې ده هغه تر اوسه پورې پیدا شوې نه ده، اما هغه جرمي حالت کې کوم چا چې غفلت کړی یا مخفل صلاحیتونه استفاده نه ده کړې هغه په دوسیه کې شته، باید هغوی مجازات شي. هغه اصلي انګیزه د قتل اوس هم نامعلومه پاتې شي.
په همدې حال کې د بلخ د امنیه قومندانې د امنیت امیر عبدالرزاق قادری هم د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې د فرخوندې د قتل په تور د یو تن د نیولو خبر هم ورکړ. ښاغلی قادری وویل چې نیول شوی دېرش کلن ځوان حسیب نومیږي او د مزار شریف د شپږمې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی. فرخونده له نن څخه دوه څلوېښت ورځې وړاندې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار په شاد شمشیره زیارت کې د یو شمېر کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه. یو شمېر مدني ټولنې افغان حکومت او عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې د فرخوندې په دوسیه کې عدالت تامین کړي او هغو کسانو ته سخته سزا وټاکي چې په دې برخه کې ښکېل دي. په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ د فرخوندې د وژلو په تور د نهه څلوېښت کسانو د دوسیو په اړه لومړنۍ محاکمه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ټینګار کوي چې په دې قضیه کې باید هیڅ ډول معافیت نه وي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه وویل
چېرته په دوسیه کې کم مسایل کمبوتات دي ولري هغه د سانوالۍ په طریقه باندې د هغوی په لاس باندې تکمیل کړي او د وروسته د تکمیل نه په دغې باندې کار شروع کړي او په هغه حالونو کې چې د عدلي نظام دپاره شته او بخصوص د اولې محکمې دپاره او د دویمې محکمې او د درېمې محکمې دپاره د هغې په حدودو کې د قانون مطابق هغه کسانو ته چې په دغه قضیه کې تورن دي جزا واوري او عدالت په بهتر شکل باندې په دې قضیه کې تدبیر کړي. انشاءالله موږ هم دا قضیه د نظر لاندې لرو تر څو په صحیح توګه کې عدالت په دې قضیه کې تعمیل شي. چاته چې کوم جزا منصوب کېږي هغه باید وګوري، ځکه تنه دلته خپل فعالین چې په دې جرم کې شرکت کړی دي او دي څوک چې تحریک کوونکي دي هغوی تدیل جرم دي، څوک چې اعمال د وظیفوي نه ده کړی، وظیفه یې خپله نه ده اجرا کړې یا یې تعلل کړی ده، دغه ټول موارد باید په شکل موجود وي تر څو د جرم په اندازه باندې او د هغې په معادلت کې جزا د قانون مطابق ورته واورول شي.
د فرخوندې د وژلو د عاملانو لومړنۍ محکمه به په راتلونکې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ ترسره شي. ستاسې غوښتنه څه ده؟
قاعدتا باید علني دایر شي. عدالت ډېر مهم دی په دې قضیه کې چې په صحیح توګه اعمال شي. په هغه صورت کې د خلکو باورمنتیا په عدالتي نظام باندې ډېره پیاوړې کېږي او استقلال د قضا باید مراعت شي او دې ته احترام وشي چې هغوی خپل قضاوت د قانون مطابق او د قانوني صلاحیتونو مطابق وکړي او هیڅ ډول تخفیف او معافیت په دې قضیه کې باید موجود نه وي. که چېرته عدالت کې عدالت ته انحراف ورکول کېږي بل خوا رجعت پیدا کېږي په دې قضیه کې، نو په هغه صورت کې به د خلکو د اعتراض او د هغو له ګوته همیشه دغه مسلې ته نیول کېږي په دغه دوسیه کې چې کوم مسایل چې عدالت یې په ښه طریقه باندې په دې قضیه کې ممکن نه کړ او عملي نه کړ.
له دې سره یو شمېر عام وګړي هم د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوي. د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه هم اخلو.
ستاسو له پیغامونو نه
د فرخوندې د قتل مبارکې زبای دومره وایم چې هغه خلک چې د دې په قتل کې لاس لري په هر سویه کې د هر چا سره کې ارتباط لري قانون باید په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي او دا خلک ژر تر ژره په جزا ورسیږي.
زما نوم فرید د کابل یو تن اوسیدونکی د فرخوندې قضیې باره کې داسې نظر ورکوم چې دا چې تر اوسه پورې بررسي شوې نه ده حتما د مقامات لاس ده په دې کې او له دولت نه جدا داسې تقاضا لرمه چې د امیر د حوزې زوی که د قمندان زوی که د والي زوی یو شان په قانون تطبیق شي او په کیفر د اعمال ورسیږي.
زیاد تن اوسیدونکی د کابل د ښار څخه یم. د فرخوندې د قتل په ارتباط باندې ما نظر داره چې هر هغه څوک چې په دې جرم باندې لاس پورې کړی هغه باید مجازات شي، هغه که هر څوک وي که په هر موقف کې که د قمندان وي که غریب وي که خان وي باید په یو شان باندې په دې باندې قانون تطبیق شي او عدالت ښه تعمین شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زبی اتک زید له هلمند څخه لیکي اشرف کونی چې هند ته لیدای د ډیر ښه کار کړی دی او باید چې په درنو وسلو د پولیسو د سمبالولو لپاره له هندي چارواکو سره خبري وکړي ځکه چې اړتیا ورته لرو. سید سمی عمر له نورستان ولایت نه لیکي چې هند ته د ولسمشر سفر بلا سره وړني ځکه ونه لري چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه په داخل د حکومت کې کوم مثبت بدلون نه ترسره کیږي. شفیق الله هلمندوال بیا له هلمند څخه لیکي د ملي یووالي له حکومت څخه مهیله چې ژر تر ژره دي نور دولتي چارواکي هم په دندو ګماري او په دې اړه دي بیړنۍ اقدام وکړي تر څو د امنۍ او مخه ونیول شي. اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند د ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کېدی شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تیرونۍ وسلوالو طالبانو ویلي و چې په سلنی عملیات پیلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي. د امریکا سنا جرګې پرون هغه مسوده رد کړه چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې په ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل له دې سره تړي چې ولسمشر اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د بل خبر له مخې د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېنوي. د جاپان صدراعظم د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکایانو د وژل کېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 5000 زیات شو. دغه زلزله د شنبې په ورځ د نیپال په مرکز کټمنډو او شاوخوا سیمو کې وشوه. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وویل چې په
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانا کې شته کې غواړي بیا یې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب لوستلې او کتلې شي او دغه راز په انټرنیټ کې ویډیوګان او ویډیوګانې هم لرو کولای شي وی ګوري. د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صاف او واضح اوریدلې شي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې په نورستان کې د واده د دود دستور په اړه خبرې شوې دي.
یو لنګ غوا ده بستری دي د زر دي تر وړوکې یو پیالې پورې پلار ټول تهیه کړی وي یو عادي کور دپاره هغه د ناوې سره وړل کېږي د زوم کره.
او د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو د بشري حقونو وضعیت څېړلې دی. خو تر دې مخکې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په کوم وضعیت کې ده؟ په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وده کړې. دا خبره فریډم هاوس په خپل نوي راپور کې کړې او علت یې همدا ښودلی چې د نورو هیوادونو په نسبت په افغانستان کې یو مستبد حکومت نشته چې د ژورنالیستانو پر فعالیت سخت محدودیتونه وضع کړي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې اوري.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکې ایلن ایګیکیان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
Does remain a place where you know you have to contend with the fact that
Afghanistan da nare pa hagui wado ki dai che da matbuat o azadi aw da khabar yalan o da haqono da khonditob la para piawri idare pakshin nasta khuladi amala che pa di hewat ki yow der piawri hukumat nasta shadid dawlati bandizuna nas lagedalai aw journalistan haga si tar bandiz aw tahdid ne dilandila ka pa iran ki chledal keje no za wala sam che da di ro piawro idaro aw hakim system nashtwali da matbuat o yow sa azadi ta laqan
as if I would say that kind of like the lack of you know strong structures and institutions kind of leaves a bit more room and freedom.
Ellen Egekian wo welche de nari yawaze 14% ki khalak pada sahi wadu ki usi che halta azadi khwandi di خپلواک نظرونه اوریدل کیږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی شته، د ژورنالیستانو ملاتړ کیږي او حقونه یې خوندي دي. د فریډم هاوس پر رپورت کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندي وو، ناروی او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خو د فریډم هاوس رپورت وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي، په هغو هیوادونو کې وو چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبریالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورت کې ویل شوي چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو آزادي په بد حالت کې ده اوسیږي. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د بیان آزادۍ د نړۍ په 300 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق څو عمده بیلګې دي. فریډم هاوس د نړیوالې څارونکو ډلې چې له امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لیست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو آزادۍ په بېساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لیست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نمونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحاق شوې کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر آزادۍ بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 23 مادې په اړه بحث کوو. زموږ سره په استودیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د که مسؤل محمد اسعد صافی ملمدی. صافی صاحب محترم شرغلست،
ډیره مننه. زه هم خپل ور د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې څه ویل شوی دی.
د اساسي قانون 23 ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت به په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق به تضمین کی او هغه د علمي حقیقت په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي او د ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملي جنبه تاسو څنګه ارزوي؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلو اختمام ماده، بلکې ډېر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر صراحت موجود دی، مګر عملی جنبه هغه څنګه چې لازمه ده، عملی جنبه یا اجرایی جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري، وایي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباري دي، مګر کله که دغه نه عملی کیږي یا څوک د دغه معنی ګرځي، د دغه لپاره اجرایی جنبه یعنی څه باید ورته وشي، کومه جزا ورکړ شي، دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه ده شوی، یا وایو چې مسکن له تعرض مسؤول ده یا ملکیت له تعرض مزد نه مسئول ده کله چې کپه دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي بیا په عادي قوانینو کې ده جذابه قانون کې د دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود تضمین یعنی دا چې یو مؤیده ورته نشته جزا ورته نه ده تعین شوی منګه تمام اورز پر رادیوګانو کې اورو چې څوک به په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شوی دلته د نظم کې غصب شوی مګر د دغه غصب لپاره د جذابه قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی او که هم مخترعین منګه ډیر کم لرو کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو دغه د مؤلف حقوق هم که هم په دغه مورد باندې قانون هم شته ده چې مؤلف دغه حق لري ده حق لري مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي ول لبه مرغه چې په عملی باندې ډیر کمه ده یا وایو چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفیت لري چې تضمینی کې منګه یو تاسو ټول افغانستان باید صدیق مختاری له نوم سره چې تخلص مختاری او ټول په دغه نوم باندې پیژنده کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت یو چې زه دغه اختراعات لرم او دغه اختراعات لپاره ما ته ځینې اسانتیاوي په کار دي ځای راته په کار دي وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه زما دغه اغنه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي په دغه مورد باندې موږ مکتوبونه ورکړې داري امور ته او کسه هم د پکاراتو کاراتو اداراتو ته تلو مګر دغه ماده ته چې موږ ګورو عملی جنبې نه درلودل چې دغه زمينه نه مسایل دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نوښتونو نه استفاده وکي دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسؤلیت لري چې دای به تشویق کړي وي او دله نوښت نه او اختراع نه استفاده کړي وي نه ده شوی یعنی عملی جنبې دغه ماده ډېر کم ده هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکي او محققین مؤلفین مخترعین با هغه کم اندازه باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي چې د پرامه فکر باندې خپل کارونه وکي او خپل نوښتونه ته نور پرمختګ ورکي او تشویق شي نور هم وګړي چې خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کړي نوي شیان رامنځته کړي کشفونه وکړي د دې دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوخته ماده په دې باندې تاکید لري
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا پکړم په لاسو والا یا په داسه والا وبنلرو موږ کومه ځای شلو چې موږ وبو بنو
بس ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ورستې پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي باید په عادي قوانینو کې د ته ځای ورکړ شي کچېره سوق دې مؤلف حقوق تر په خولاند کې د ته باید جزا ورکړ شي یو مؤلف د پټیر زحمت باندې یو کتاب لیکي دغه کتاب نشر کوي خبري مګر بل وخت ګوري چې بدون دې نه چې د خبر شي په خپل سر باندې یو سود د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکي به چاپي په بازار کې خرڅيږي مګر د دې نه سود پختره نه کوي ځکه چې کچېره پختنه وشي نو په قانون کې دته د حق لري چې دته د حق ورکړ شي د حق محفوظ دی چې د دې حق لري چې بدون دې نه څوک دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی مګر کله چې خرڅي سبا درسره وشي په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا تعین کړي چې دغه معنوي حق دی یو د یو شخص چې دغه زحمت ایستلی یو کتاب لیکلی یو څه من سره اوسېدی دغه تلف نه کړي. کله چې جزا د یو څه لپاره موجوده نه وي هر څوک دغه ماده نه د حق نه سرغړونه کوي او هغه حق تر پښو لاندې کوي.
سپای صاحب ډېره مننه کور مودان.
له تاسو نه هم مننه کور مودان.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلې سي. تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
دا اختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
جوان پاشبوکی
جوراون کی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. تاسې به په ډېرو ودونو کې شرکت کړی وي، د بیلابیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبر یاست. داسې څوک به مو هم لیدلی وي چې په واده کې د خسرګنۍ له درنو رواجونو شکایت کوي، او داسې به هم وي چې هغوی د ډېرو ډالیو په ورکړې سره خپل لور له کوره په ډېرې خوښۍ سره باسي. په هر حال هر قوم پوه شو د هغوی دود، خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت د اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مو آشنا کړو. هیله مند یو چې لما محبوب شاه محبوب او وږمې رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خپرونه تر پای پورې واوري.
درنو اوریدونکو، نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی. دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده. د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاده شوې ده. په 1944 مریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله. په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده. وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هېواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو. د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تیره شوې وي، نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي.
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي، یوه ورځ د پلار کره او دوهمه ورځ د زوم کره. اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي، او زوم هیڅ دلته کوم مصارف کې دغه نه لري، ونډه نه لري. دوم ورځ د داماد نوبت ده، داماد خپل عروسی کوي، او دوه ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي. د پلار کور نه چې د خپل ناوې اوباسي وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوا نه تهیه شوي مالونه دي. یو لنګه غوا ده او بستری دی ضرب دی هر څه تر وړوکی یو پیالې پورې پلار ټول تهیه کړی وي یو عادي کور دپاره هغه دې ناوې سره وړل کېږي د زوم کره او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوې والا نور نه پاتې کېږي هلته فقط نو څو د کود پاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنیږي.
د غغلی سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوې د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنیږي او ډیر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غزانو شیندل دا د غزانو شیندل په مجموع کې ډیر پخوانه رواج ده تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته وړل کېږي په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غزانو شیندل دا عمومي یو رواج دی چې ناوې له خیره سره کور ته ورسېدله دا د اوس د زوم کار دی. دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلق خلاص شول نور نو موږ کوم خاص شی د تخجمی په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضی خبرې بیخي نه لرو او دا هم نه لرو چې دا ناوې د کوره څه وخت ووځي پلار کره څه وخت لاړ شي دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوې د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خزرګنو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي اغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډیر د څلور پنځه غواګانې حلالېږي او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده همغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمېږي او خوړل کېږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګي ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدرمن اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګل پاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسېدلی مرکه کړې او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی کنه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورګین هلته غواګانې اخلي وز مثلا غاوی دی زن رشتو کې غاوی ډیره لې په زنه کې کمی اخلي یو کس په مینه ځان د خزه کوي کنه نو کورنۍ دا غره مجبوریت په اساس باندې ډیر غاګانې لې زه خپل د سې پی خشایې مجبورې دي لې چې دوه ژ غاګانې دی واد په سره وسته شوې دي هغه غاګانې هم د سې غاګانې نه چي دي غاګانې بلکې ډیر خې غاګانې نو یو غوا تقریبا 15000 روپۍ قیمت لري کوي واړه د جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي
کمی غاګانې چې اخلي تاسو ویل چې دوه دې شیا مثلا لدی زیات یا کم سی په نورمال شکل څومره غواګانې اخیستل کیږي؟
نو نه غوچ غواګانې نه لې ولې د ټاکلې حد ولې نه دی معلوم کنه زه تل ته شوې دي چې لسم مغزه شوې پنځه لسم مغزه شل مغزه شوې ولې د پنځوسو پورې مغزه شوې دي دا نو پرق لري پرشتو پسې کنه خلک د کورنۍ مشکلات ته ګوري ځینې کورنۍ د وس لري غواګانې لري اغستې شي پیسې لري نه اخلي مالونه لري هغه خلک زیات د څاروي مالونه لري هغه ته خرڅه په بدل کې غواګانې لري ځینې د کورنۍ چې هغه د وس نه لري کنه نو تقریبا کولی شي لس تنه پنځه تنه غواګانې د رښتې په سر ورکړي دا نو ځکه ټاکلې حد ولندې مال
کله چې د واګانو یا د بلور مسله خلاص شي واده شروع کیږي د شا او د ناوی د پارڅ ډول جامع خسل کیږي په څومره اندازه خسل کیږي کوم رنگونه اکثره غوی ډیر مخي
تا ته مخ کې ویل چې زه اصلن د کونړ ولایت اوسیدونکی یم ګورم په نورستان کې وخم تر کله داخل کو ودونه ملي دلی ولې په کونړ کې د کپړو دکان هم لرم رختونو نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړه خرڅ کړي دي ګنه دا ما ته ډیره خپته ده هغه د سیدی چې ناوی د پارا تقریبا دو جوړه درې جوړې جامې لري هغه ډېرې عادي جوړې لري ولې ته زر دستور په کیس قائم نه دی زر نه اخلي ډېرې عادي عادي سوداګانې کوي مثلا د سمسارې سامان د ناوې لپاره لري هغه ډېرې عادي سامان بوټ اخلي بنګړې اخلي څادر اخلي داسې عادي عادي شی نه لري د کورنۍ لپاره اوس کوم مېلمانه چې راځي نو هغه لپاره اوس لکه موږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا د نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه د دستور لري چې کور ته د مېلمه راشي نو هغه ته حداقل جامې خو ورکوي کنه خو د نورستان خلک به جامې نه ورکوي هغه په ځای باندې رومېلو نه ورکوي همدغه سره رومیل نه اخلي مل متا کور کې نور څه خاص راوځ نه لري
د واده د شپې جوړه څه ډول دي
د ناوې د پاره اټکل شوی جوړه چې هله تمام معلومات کړل کنه سره جوړي هغه خلک د تیز رنگونو ډیر زیات خو خي او نارینه یې سپین رنگا غوندي اکثر سپین رنگا غوندي خو هغه جامع مرتبط نه پرې دي خو د ځانن ترمن دي رشخند لګي یعنی مقصد مې بده کړی چې په مالې دلی دي کنه چې پر الګ باندې جوړه شو کولې دا رشخند سره لګولې دي ځکه تاسو ته مسره کوم کار شوی ځکه مې ولیدل چې واده غال د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سیرلی لکې تړل شوی و داغه بلمن پسې بیا هغه دومره پر رشخند چې پر هغه باندې خپل کلیم وروښلو
کله چې واده شروع شنو طبيعي د چملمانه بم راځي او ملمنو ته خواړم پخې چې ډول خواړه پخې کیفیت چې ډول لیڅي او څه پخې
د زړه دغه خوراکونو ډېر ساده دي خو د سنې د چیزونو په منطقو زموږ د منطقو په شان چې اوسه مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم ډېر موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په خوخه کوي کنه هغه د سیرلی وخه سیرلی علالې ډېر د سیرلی علالې او کورنۍ چې وصل دي د شپې ته ویو کور سیرلی علالې مننه لري نو بیا هغه هم د سیږي چې نیم پخته وي صحیح نه پخه مخبلې واده کې لیدلې و چې هغه پخته مرا واخستله پخته کې وینه و چې نو مې نه خوړل درته مې کې خوړله خو غوښه نه پخته هغه داسې انګیري چې دغه نیم پخته غوښه چې د صحت لپاره ښه سړی محکمي کنه اوس موږ غوښه ډېرې ښې پخو تر هغه پورې چې صحیح پخه شوې نه وي راخلو نو هغه بیا نیم پخته پخوي وریجې پکې تر ډېره حده نه لیدل کېږي ځینې داسې کور عادي عادي کورونه ډېر خال کورونه دي چې هغه وریجې پخوي هغه هم داسې نه پخوي چې ته پرې پلو وینه ماته کې بلکې ډېر ساده وریجې ژوندی
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته کنه
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو میلمه راغی هغې ځان سره مال لوستونه مال به تاغله بېرته لالې کور کې به نه پرېږدي نو دغسې میلمانه راځي چې میلمانه ځان سره مال راولي نو هر څونه غوښه چې پراته مال به لالېږي
هغوی په تحفې کې یوازې یوازې دغه مال راوړي که نه مثلا په نورو سیمو کې داسې دي چې تحفې کې د کور لپاره ځینې سامان اخلي ځینې خلک ګلان راوړي هغوی څه کوي
نه نه ګلان خو بیخي نه شته دی او دغه نورې تحفې دغه تحفو نه خلک ډېر لرې پاتې دي سړی چې غره کې جون تېری نو هغه ډېر تر بیرې سهولیات او ترقې نه بې برخې وي که نه خو چېنه هغې کې ډېره مینه ده ډېره زیاته مینه ده دا په ډېره مینه باندې یو بل ته سره لېږي ګورې که چېرته دغه ته وګورو مدد ته وګورو نو بیا دغه مال قیمت چې دی د دې تحفونه ډېر زیات دی موږ تاسو چې چاره تحفه وړو که یا به زر روپۍ به دوه زره یا به درې زره روپۍ قیمت ولري پر هغو د سرلی هغو ته بیا تقریبا یو زره روپۍ قیمت لري
معمولا کله چې واده وشي له واده وروسته په اوومې ورځې ناوي د پلار کره ځي همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې دغه دود دلته څه ډول دی
اوس د دې لپاره داسې مادر حد نه ټاکل شوی نو اوس کنه په اول ورځ خو نه کېږي خو که په درېیمه ورځ لاړه په درېیمه ورځ لاړه یا په څلورمه یا هم په اومه خو دا د دواړو کورنیو جوړښت دی که نه چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تللی شو
او ناوي چې راوړي دود یې څه ډول دی
ناوي داسې ده چې تاسو خو د نورستان په باب ډېر ښه پوهېږئ هلته سړکونه نه شته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي که چېرته کلي سره نږدې وي که نه خو بیا ناوې د لاس نه نیسي او روانه یي همداسې بل کلي ته وړي که بیا چېرته لري نو په ډولۍ کې وړي
خو کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي یعنې د شا کور ته ویسي هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي آیا شته
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې ډډز دی مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې را رسولې د هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لرې وي خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي نو کلاشنکوف او ثقیل د راکټو داسې ډزونه چې غوګونه به در باندې کی مری دلی لاول ډز د راکټ کیږي غر باندې انداخ کوي به دغه نور څه ثقیل والی په زت سره ناسي یو ترمن ډز کیږي بل ترمن ډز کیږي همداسې تر ډیر حد پر مری دلی چې وسقیل تر دونه حد پر گرمشي او غالب په دونه زت کراغلی چې په ثقیل باندې لاس کې خو دغه لاس یې وسه زغه غړ ته وپ تل انداس روان او د ساز موسیقي په اړه کتاب ختنه وکړه نو هغه کله چې شپه شي کنه نو دا خلک یو دغه د ستار وهي او منګي وهي او خپل د غټه ټیپونه ورسره دي نو ډېر مس خلک دي نو ټیپونه ورسره دي ګډاګار مته کوي خو به حساب
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړي محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړي مینوال لري د موسیقي آلات د نورو په پرتله ساده دي دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولی غږوي همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نری غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي
خوږو اوریدونکو دا و د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده د خدای په امان
Yeah.